خبرونه وایم.
څوار لسو ملکی کسانو ته په میدان وردګ ولایت کې د ماین په چاودنو کې مرګ ژوبله وشته. د میدان وردګ د ولایت رسنیو دفتر په ویلامې کې راغلی چې نن سهار وختي دوه ماینونه پر دوو موټرو چاودلی چې 15 تنه پکې وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. ویل کېږي په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شته. د دې ولایت امیر روغتیا رئیس ډاکټر محمد سالم اصغر خیل ویلي چې ټپیان روغتیا مرکزونو ته انتقال شوي دي. په دې اړه نور جزئیات وروسته اوریدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند او نیمروز ولایتونو کې څلور دیرش طالبانو ته د مرګ ژوبلې ادا کوي. د دفاع وزارت په ویلامې کې راغلي چې د تلفات په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې اوښتي دي. د وژل شویو طالبانو شمېره 15 او ټپیان 9 تنه یاد شوي دي. اعلامیې د ځانګړې سیمې نوم نه دی اخیستی، خو وایي دغو طالبانو غوښتل د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو ډلهیز بریدونه وکړي چې د هوایي او ځمکني مقاومت سره مخامخ شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا له ولسي جرګې غواړي چې د دوه تابعیته نوماند وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمي په پاریس کې د لیدو پر مهال د توندلاري پر وړاندې پر مبارزې ټینګار وکړ. د فرانسې د جمهور ریاست لخوا په یوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر ماکرون پرون په پاریس کې د صدر اعظم کاظمي کوربه و. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر آذربایجان او ارمنستان غږ کړی چې اوربان په کلکه رعایت کړي. د شورا په خپله پرونۍ غونډه کې د ناګورنا قرباغ د لنجمنې سیمې د وضعیت په اړه بحث وکړ. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د روغتیا پر مشر کارپو او نورو کارپوهانو انتقاد کړی چې د کورونا وبا د مخنیوي په برخه کې خلکو ته ناسمې مشورې ورکړې دي.
لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولې. اوس هم اونیز بحث دی چې فیروز عزیزی وړاندې کوي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته کولای شي افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. لکه څنګه چې همکار مې ویل، زه فیروزه عزیزی هم د دې اونۍ دا بحث تاسو ته مخته وړم. البته نن به په دې خبرونه کې په دې باندې بحث وکړو. تاسو هم په جریان کې هستئ. مخکې مو هم په راپورونو کې واورېدل چې دا مهال د افغانستان د دفاع وزارت د شلو ولایتونو کې البته د جګړې خبر ورکوي. همدارنګه په درې څلور ولایتونو چې هغه بدخشان، هلمند، میدان وردګ او غور ولایت کې د یوې چاودنې راپور ورکړل شوی و. په دې ولایتونو کې جګړه روانه ده. د افغانستان حکومت وایي چې دوی خپل هیئت د بیرته راستنولو کوم پلان نه لري، خو هڅه کوي چې د سولې برخه کې د دوی کومې خبرې چې تر دې دمه سوي دي دا نور هم پرمختګ وکړي او په راتلونکي کې په افغانستان کې سوله راسي. دا چې په ټوله کې مشکلات څه دي، ولې په دې وروستیو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ جګړو زور اخیستی ده، په دې مسایلو باندې بحث کوو. په دې اونیز بحث کې برا سره د خبرونې قدرمن میلمانه هم وی لدوی نه به پښتنې ولرو، لدوی به واورو چې څه د دې لامل سوي دي تر څو په افغانستان کې په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دوی د تماس ډلو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. دوی د بین الافغاني مذاکرات لپاره د طرز عملونو په جوړولو بحثونه کوي، خو دلته په افغانستان کې په یو شمېر ولایتونو کې جګړه زور اخلي. آن دا چې ملکیان پکې وزل کیږي، د نظامیان هم تلفات ورکوي، خلق لغپلو مینو بی ځای کیږي، دا څه د دې لامل سوي دي تر څو داس یو حالت راسي. په خبرونه کې را سره د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال، همدارنګه د افغانستان د ژغورنې ټولنې مشر سید اکبر آغا را سره د دې سره به بحث وکړو. تاسو دوار ته خبرونه ته راغلاست وایم. لال صاحب راځو، دته د تاسو له نظره څه د لامل سول؟ یو خواته د سولې خبرې روانې دي، بل خواته جګړې زور واخیسته. څه لامل سول تر څو دغه یو حالت رامنځته شي؟
مننه. سلام تاسو ته او اکبر آغا ته او درنو اوریدونکو ته. د دې لاملونه دوه اړخ دي، یا دوه آباد دي، یو بهرنی دی او یو کورنۍ دی. بهرنی هغه دی چې لکه اوس دغه د سولې په دې مذاکراتو کې چې کوم خنډونه راپورته کیږي، قوي احتمال دا دی چې بهرنی لاسوهنی په دې کې مداخله جریان لري، نو ځکه دغه د خبرو مسلې دغه سی یو حالت اور سوال چې په ولست چې د سولې په خبرو باندې کوم باور وو، هغه باور د ولست د سولې د خبرو نه پورته شو. کورنۍ آباد یا کورنۍ ارشدا د چې موږ ګورو هر ورځ په هیواد کې د ناخوالو د غمیزو د بشري ناورینونو خبرې اورو، چې دا په خپله پورې د ننه د افغانانو پورې تړاو لري چې څنګه کولای شي چې د دغو بدبختیو نه ځان وژغوري. په افغانستان کې د یوې خوانه د افغانستان خلک 90% د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي، 15-20% د لوږې د تهدید لاندې ژوند کوي. کورنۍ څه د پاسه 2 میلیونه خلک کورنۍ بې ځایه شوي لرو، او په تیرو 10 ورځو کې د هلمند په مختلفو سیمو نه تقریبا 6000 یا 10000 خلک بې ځایه شو. دا ټول هغه څه دي چې خدای مکه که همدغه وضعیت دوام پیدا کړي، نو د تیرې ورځې راپورونه چې د جون ولسوالۍ خلک پیروسکو ته غور ته مهاجر شوي وو، هلته د لوږې د لاسه خپل جون د لاسه ورکړی دی. نو که دغه وضعیت خدای مکه جګړې په هیواد کې دوام پیدا کړي او همدغسې بدبختي دوام پیدا کړي، نو د دې ضرورت نشته دی چې څوک په ټوپک باندې ووژل شي، د دې ضرورت نشته په چا بمبارد وشي، په دې ضرورت نشته چې څوک ټانک او توپ وویشتل شي. دا خلک به د لوږې نه مري، لکه څنګه چې مثالونه په افریقایي هیوادونو د نړۍ په نورو هیوادونو کې مثالونه شته دی چې همدغسې وضعیت سره مخ شوي دي، بلکې انسانان په دې باندې اړ شوي دي چې د یو بل رانیولې دي ژوندي، د هغې غوښې خوړلې دي، نور خپل ژوند پرې ژغورلی. خدای مکه که چېرته زموږ دغه جهالت او دغه ناپوهي او دغه د بهرنیو لاسونو او پردیو کړیو ته موږ دومره موقع نوره ورکو، نو موږ شونې ده چې د دغسې یو وضعیت سره خدای مکه لاس په ګریوان شو.
مننه لال صاحب، نورې پوښتنې به هم تاسو نه ولرو. آغا صاحب، البته د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر آغا راځو تاسو ته. تر دې مخکې هم طالبانو ویلي دي چې دوی له هغه وخته چې له امریکا سره یې توافق وکاوه په افغانستان کې 40% جګړه راکمه کړې ده. آیا د تاسو له نظره دا 40% جګړه په رښتیا هم راکمه شوې ده؟ څه کول په کار دي دواړو لورو ته چې بالاخره په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او لال صاحب ته او نور تشاوریدونکو ته وایم. زه فکر کوم چې دلته د جګړې یوازې د کمبود په خبره په باندې خبره کوو چې هغه جګړې چې هغه په خابه کېدلې په غټو ښارو کې، هغه زما فکر باندې اوس په غټو ښارو کې لکه مثلا مرکزونه د جنوب دي، لکه ایرات واخلو، کندهار واخلو، او جلال آباد واخلو، کابل واخلو، مزار واخلو، مثلا د جنوبي واخلو، په دې ښارو کې لکه څنګه چې طالبان وویل هغه جګړې هغه چې کمې شوي دي، البته د باندې جګړې وجود لري. راځو د دې عامل څه شي دی؟ د دې عامل په باب باندې ځدونی وایم چې دلته یو ضمني عامل لري، یو لفظي عامل، ظاهري عامل لري. ظاهري عامل خدای دې جنګونه دي روان دي، او د باندې په پښتو په بل ځای کې د حکومت او طالب ترمنځ جنګونه جریان لري، او ضمني عامل چې هغه د دې سبب ګرځېدلې دي د دغو جنګو، هغه د خپله د خارجانو سبولم لکه لال صاحب چې اشاره وکړه چې دا باید خارجي هم لري. مثلا د امریکایانو چې د طالبانو سره پریکړه وکړله چې په لس ورځو کې به نور بین الافغاني مذاکرات ته رسیږو، بندیان به خلاص شي، خو هغه په شپږ میاشت کې راغله، ځکه چې د بندیانو خلاصون اول د دې لپاره جوړ شوي وو چې بندیان یو ذریعه وګرځېږي د اعتماد لپاره یا د اعتماد سازي سبب وګرځېږي. په ځای د دې چې اعتماد سازي په بندیانو خلاصون باندې راشي، هغه د اعتمادي راغله، ځکه چې په دغه شپږ میاشتو کې ډېر خلک په افغانستان کې تلف شول، مثلا د طالب په طرف کې، د حکومت په طرف کې، او د ملت په طرف کې. نو دا خود بې اعتمادي راولي. او دوهمه خبره دا وه چې خارجانو زما په فکر باندې دا خپل توافق نامې تر شا نه درېدل کېږي چې اوس په بعضو شیانو باندې اختلاف دی. په بیان یې په توافق نامه باندې اختلاف دی چې طالبان وایي چې هر څه دې په توافق نامه باندې بنا شي، مثلا د بنجانو خلاصل په توافق نامه باندې وسوله، بین الافغاني مذاکرات دا اوس په جمله ناشته چې دا په توافق نامه وسوله. په دلته اختلاف راغلی دی د دې دوو په منځ کې، خارجان او توافق نامې شاته نه ودرېدل. زما په فکر باندې دلته خارجان مطلب دا لري چې دلته یو داسې کشتت ځان ته پیدا کړي چې سبا د بین الافغاني مذاکراتو کې دوی سالس په خیر واقع شي. دا د دې لپاره ډېره لو ګټه ده چې دوی به په خپل ملک وایي چې موږ افغانستان کې جنګ جوړ کړی وو، عاجب د سوله هم راوستله، او په عین حال کې اشغال خبره چې دا غام د منځه ځي. نو زما فکر باندې دغه سلسله چې پېښه شوې ده، دغه زمینی سبب د دې جنګو چې دی هغه د خلجان واقع شوی دی په افغانستان کې، نو دغه سلسله په دغه اساس ته خو زه خپله وایم چې رښتیا هم دا تچیرې خارجان او طالبان بېرته په خپله خبره باندې د سور د سفر غور ونه کړي، او په دې سره کښېننې چې دا جنګ ولې وشو، دا نقص چا وکړي، طالب وکړي، حکومت وکړي، چا د طالب وکړي، امریکایانو وکړي. نو دا په دې باندې دوی خپل یو بحث مباحثه په دې شکل باندې ونه کړي چې ملت دا ښکاره نه کړي. زه فکر کوم چې دا حالات په داسې رقم باندې خوندور نه شي. بله خبره دا دوی کومه چې دغه کلی د جنګ چلی چې اوس خارجان دا غواړي چې په بین الافغاني مذاکرات کې دوی سالس پر خیر واقع شي، لکه تاسو یو څو ورځې د مخه واورېدل چې خارجان ولته افغانان نه سره جوړېږي، په مابین کې موږ کولی شو د دې خبره وکړو. دا خبره به بیا سبا په شدت سره یادېږي چې موږ مبینو نه شي جوړېدای، په دې کې د استعداد نشته، نو موږ د دې په مابین کې
بلې
تاسو راته وایئ چې ملت ته ورکول شي، ملت ته باید کلی ورکول شي، ملت په دې کې از دغه سي برت کولی شي چې دا تضمین وکړي، ملت کولی شي چې دا جنګ بند کړي، ملت کولی شي چې ملامت ته په ملامت توای، سلامت په مل سلامت وای، ملت کولای شي چې دواره طرفونه سلامت چا
کړو. خو طالبانو تر دې مخکې څو ځلې ویلي دي چې دوی کله د امریکا او د طالبانو د توافق خبره کېدل، د دوی د سولې مسایل او بحثونه کېدل، دوی ویلي چې واز د دوی او د امریکا ترمنځ دي، مګر اوس خو د امریکا سره توافق وکړ، د دوی مسله حل شو، خو واز د افغانانو موضوع ده. ولې تر اوس پورې هغه وخت کې ولا ویل سي چې باید د بین الافغاني مذاکرات مخکې باید د باور فضا رامنځته شي، په خپل هم طالبانو دا غوښتنه کړې ده چې باید دا فضا ایجاد شي، مګر ولې د داسې فضا ایجادول دپاره، یا د داسې فضا د ایجادېدو برعکس اوس جګړه روانه ده، ملکیان ته هم پکې مرګ ژوب لاوړي په ورځني ډول. موږ او تاسو د ملکیانو د وزلو په هر ولایت کې، هر سیمه کې د ملکیان د وزلو شاهدان یاستو، پوځیان خو هم تلفات ورکوي. د تاسو له نظره اوس دغه د باور فضا څه د لامل سو چې د باور فضا یا رامنځته نه سي، او یا هم هیڅ ونه وسي؟
او ما دې ته اشاره وکړه، اوس بیا هم وایم، یو اول دا یم چې د ملکانو مرګ ژوبل چې هر طرف کوي، بای چې موږ په دې باندې قانع شو چې دا څه کار نه دی، او چې طالب کوي، چې حکومت کوي، دا څه کار نه دی. اما لیکن لکه ما چې مخکې وویل، امریکایانو چې په خپل مسؤلیت چې په غاړه باندې اخیستی وو، هغه مسؤلانه حرکت یې کړی وای، او د مثلا د بنجانو موضوع یا نور موضوعونه به اعتماد سازي راغلی وای. زه فکر کوم چې اوس جنګونه چې هر په افغانستان کې د یو طرفه کېږي که د بل طرفه کېږي، اعتماد منځته نه راغلی، ځکه چې خارجانو هغه خپل د اعتماد سازي اسباب او ذرایع هغه په کار واچوله، خو عمالی کار یې وانخستی. د دې نقل د دې د طرفه وشو، مثلا مسؤلیت ادا نه کړي، لکه د بنجانو په خلاصون کې عاقبت مرته شول، دله چې شپږ میاشتې وروسته بنجان دوی خلاص کړل، دوی په حکومت باندې زور راوستی چې دا بنجان به شکار شي. خو په هغه لسو ورځو کې بیا زور راوستلی وای، په شلو ورځو کې بیا راوستلی وای، نن به بین الافغاني مذاکرات بیا اندازې ته رسېدلي وای چې یو څه کامیابي به پکې راغلي وای. بیا به په بین الافغاني مذاکرات کې یو شروع کړل، دوی به د خپلې توافقنامې شاته درېدلي وای، دا زه ویلي وای، دا لمر په دوه ګوتو نه پټېږي، دا معلومه خبر ده. بنجان د توافقنامې په اساس باندې خلاص له هغه مبنا توافقنامه وه، دا اوس چې په قطر کې خبرې شروع شوې، د توافقنامې په اساس باندې شروع شولې، نو دا بیا ولې موږ دا وایو چې توافقنامه باندې شی نه بنا کېږي؟ خو دا خارجیان به د خپل توافقنامې شاته درېدلي وای، دا کار دوی نه وکړي. دوهم د نقص خبره ده چې طالب په دوی باندې د نقص تاوان کوي، دوی په طالب باندې د نقص تاوان کوي. دا د دې سره ثابته چې سره کښې دي، ملت ته دې دا خبره ښکاره راوباسي چې نقص اصلي چا کړی دی. نو بیا هغه باندې د دنیا خلکو ملامتیا هم ویلې د ملت خلکو.
مننه آغا صاحب. او لال صاحب راځو دې ته لکه څنګه چې آغا صاحب وایي وایي نړیوال ټولنې یا ځانګړې توګه امریکا خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی، آیا افغان حکومت یا طالبانو هم په دې برخه کې چې یو بل سره کوم تعهدات درلودل یا یادونه کړې ده چې باید د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د باور فضا رامنځته سي، اوس هم افغان حکومت په دې باندې ټینګار کوي چې دوی هم اوس هم خپل هڅونه شاتګ نه کوي، د تاسو له نظره پر کوم طرف ته ده؟
ګوره اصلي خبره دا ده چې هم د حکومت ته او هم د طالبانو دغه په بولالې نور نه موږ ته د منلو وړ دي نه ولس ته د منلو وړ دي. موږ باید دا درسته ده چې په عموم کې جګړه په موږ تپل شوې ده بهر د خانه، خو موږ بهر بهرنیان به پرېږدو؟ د یو افغان په حیث باندې مسؤلیت به قبول کړي چې ما څه کړي دي؟ آیا چې یو بهرنی ما ته وایي چې ته پاس اتلس منزله سر ته وخیژه او ځان لاندې راوغورځوه نو زه به یې راغورځوم؟ بهرنی خو دغه ماشه نه خوځوي، بهرنی خو ټوپک راکوي، بهرني خو بمونه راکوي، بهرني خو اسلحې راکوي، بهرنیان خو جازونه راکوي، خو افغان خو زه په خپله وژنم کنه؟ د دې لامل خو زه ظالم ګرځېدلی یم چې افغان په خپله په دې څه د پاسه څلوېښت کلونو کې وژلی دی. تاسو دې ته منطق نه باید موږ کار واخلو چې په دې څلوېښت پنځه څلوېښت کلونو کې کله افغانانو کې داسې یو کلتور پیدا شوی دی، کله په افغانانو داسې ابتکار کړی دی چې هغوی د یو او د بل په مقابل کې زغم کړی وي او دغه خپلې ستونزې معضلې شخړې دې په خپلو لاسونو باندې حل کړي وي. همیشه وګورئ چې په موږ باندې نړۍ راټوله ده، زموږ شرم هره ورځ نړۍ ته ښکاره دی، خلک وایي چې شرم خلکو بیرون ته وړلو موږ یې کور ته راوړو. تاسو وګورئ چې د اسلام آباد حکومتونو ماهیتي وګورئ، د پېښور وګورئ، هغه صاحب تجربه لري په دغه ټولو مسائل کې د انقلاب د سر نه په د ژوندۍ تاریخ موږ شاهدان یو. د پنن سیوان سوله وګوره، د بن په پرېکړه وګوره، د رباني او د حکمتیار وګوره، او همدغسې نن د بیا یو ځل بیا دغه د بهر نه دغه سوله په موږ باندې تپل کېږي، تا چې هر شکل باندې په افغانانو بیا تپل کېږي. تېرې سولې تسلسل دی، هغلته که سوله نتیجه ورکړي زه د یو خبرې د هغه صاحب سره موافق یم چې تر څو پورې په هر هغه سوله کې چې د ولس ګډون نه وي، د ولس اراده پاغې کې نه وي، هېڅ یو داسې سوله چې په زور باندې راشي یا په زور حکومتونه راشي هغه هېڅکله تلپاتې نه دي، پایدار نه دي. که د زور حکومتونه په افغانستان کې کار ورکوله د خلکیانو د پرچمیانو هغه ظالمانه حکومتونو به تر نن ورځې پورې قایم او دایم وو. بیا د مجاهدینو وګوره، بیا د طالبانو وګوره، بیا دغه د ډیموکراسۍ د ولسواکۍ په نوم باندې چې دغه دا ټو دا جمع دا نور ائتلافیان دلته راغلي، د دې کوم وحشتونه کوم ظلمونه ونه کړل، آیا په دغه ملک باندې زور ورسېدلو؟ بیا هم که طالبان په دې فکر باندې وي یا دغه موجوده حکومت په دې فکر باندې وي، هرګز دا ممکن نه ده چې د زور د لارې د هر یو دا ترسته ده چې رابه شي د څه وخت دپاره، د یو کال دوه کالو پنځه کالو دپاره، خو پایدار او تلپاتې نه شي پاتې کېدلی. یوازې غمیزې ستونزې به بیا هم د دې ولس په غاړه کې پرتې وي، د ولس په اوږو باندې پرتې وي. نړیوال خو دغه ټول بار راواخیستلو، د دوی په اوږو باندې بار کړو، د دوی په غاړه کې ورواچولو، د یو ځل بیا د نړیوال د فشار لاندې نه لاغه د میس مخې دواړو خواوو ته ناست دي. نن د دوی پورې دا متعلق ده چې د افغانستان په راتلونکي تاریخ کې د راتلونکي نسلونو دپاره دوی خپل نمونه په تورو کرښو باندې لیکي او که په زرینو کرښو باندې لیکي. اوس د افغانستان سرنوشت دغه دوه څلوېښت کسانو په لاس کې دی. موږ به وګورو که دغه چنې دوی وهي. موږ تاسو وګورئ چې یهودان او عربانو سره جوړې وکړي، چې حال دا دی چې هغه سې په دې پوهېږي چې قرآن وایي چې یهود ستاسې هېڅکله دوست کېدلی نه شي، خو عربانو ورسره پېچونو چنانه جوړې وکړې، خو افغان د افغان سره، مسلمان د مسلمان سره چنې وهي جوړه نه کوي. اخر دا څه حالت روان دی، دا څه وضعیت روان دی؟ جګړو خبره کوم، څلوېښت فیصده جګړه کمه شوې نه ده، څلوېښت فیصده جګړه پورته تللې ده، څلوېښت فیصده جګړه پورته تللې ده، ملکیانو تلفات پورته تللې دي، په کور کې د بې ځای شویو خلکو شمېرې ورځ تر بلې پورته کېږي، د فقر کچه، د لوږې کچه دا تر اوج پورې رسېدلې ده. موږ ته د نور څوک په دا هدایتونه نه راکوي. هر څوک چې د دغې موخې ملاتړ کوي او د منافقانه کردار په دغه دغه کې ادا کوي، دلته ځینې کړۍ داسې شته دی، ځینې د مدني منافقان شته چې هم دا حکومت ګمراه کوي، هم طالبان ګمراه کوي، نه غواړي چې دوی سره نږدې شي او یو هوکړې ته.
لال صاحب راځو دې ته، تر څو چې د آغا صاحب اړیکه بېرته رخ کېږي، متاسفانه چې اړیکه یې پریس وه، ربس پوښتنه به وکړم د تاسو له نظره، دا اوس د جګړې شدت حد هدف څه دی؟ ولې جګړې شدت پیدا کړ؟ تاسو هدف په څه کې ګوري؟
ګوره دلته دوه هدف دي. دلته دوه هدف دي که طالب فکر کوي چې یا حکومت چې موږ به د جګړې د لارې غوښنه برخه واخلو خدا خیال پلاو دی، او بل هدف دا دی چې هغه درویش نړیوالې ترهګرۍ ډلې چې په افغانستان کې دا موجوده په فعالیت باندې بوخت دي، او هغه هیوادونه چې په افغانستان کې شومې موخې لري په ځانګړې توګه باندې د زموږ دوه همسایه هیوادونه، هغې هیڅکله نه غواړي چې افغانستان کې یو سیاسي ثبات رامنځته شي. افغانستان کې د یو مرکزي قوي حکومت ولري، ځکه موږ د دوی سره تاریخي ستونزې لرو، هغه په فزیکي شکل باندې دي، هغه په فکري شکل باندې دي. هغې نه غواړي چې موږ افغانستان په نړۍ کې د خپلو د منطقې یا د همسایهګانو سره د سیالۍ په قطار کې ودرېږي. هغې ته دا ښه چانس موقع په لاس ورغلې ده. اوبه خټې لمدو خټو ته ویلې لږ اوبه دارو دي، نو هغې لګیا دي دغه خپل شومي مخې چې دي هغه په مخ باندې وړي، تر هغې پورې چې دوی په د سولې په خبرو کې دغه زموږ همسایه هیوادونه غوښنه برخه واخلي، یا هغه څه چې افغانان د آینده دپاره دوی د خپل انحصار لاندې راولي، یا د دوی په خپله لمن کې ورته افغانان پرېوځي. دلته ډېر مسایل دي چې د جګړې او د دغه خبرو د ناکامېدو کوششونه روان دي، خو موږ ته په کار دي، افغانانو ته په کار دي، دغه څلوېښت کلن پنځه څلوېښت کلن تاریخ د لوړو ژورو ترخو خوږو نه باید موږ ډېر څه زده کړي وای. دغه تېرې سولې چې په د افغانستان کې وشولې هغه مرزولې وای چې هغې کې مثبت څه وه منفي څه وه، مثبت نه کار اخیستی وی او منفي ایسته غورځولې وای. تاسو وګورئ په دې حیاتونو کې داسې خلک شته دي چې هغه اصلا سوله نه غواړي، هغې ځکه د هغې ګټې چې دي شخصي ګټې چې دي هغې په جنګ کې خوندي دي. دغه دوه څلوېښت کسان چې ناست دي په دې کې ځینې کسان داسې دي چې هغه خپل فکري لحاظ باندې دي هلته د سولې خبرې کوي. د هلته باید د ولس نمایندګي وشي په حقیقي معنو کې وشي. موږ اصلا نور د جګړې دپاره کوم جواز نه لرو. موږ باید پرته له قید و شرطه که واقعا د سولې خبرې غواړو، د سولې دپاره مو سیاسي اراده شتون ولري، تصمیم شتون ولري. هغه ژمنه چې د ولس او د نړیوالو سره کړي دي په هغې باندې وفا کوو او هغه عملي کوو. نور باید په افغانستان کې هیڅ ډز ونه شي او پرته له خیر او شرط نه اوربند رامنځته شي.
مننه لال صاحب. آغا صاحب، که تاسو راته ووایئ، مخکې مو د بهرنیانو د لاسوهنو مسایل یاد کړل، تر دې مخکې خو له افغانستان سره د نړۍ زیاتو هیوادونو مشرانو چارواکو د افغان حکومت سره د سولې په برخه کې د همکارۍ ژمنې کړې دي. هغوی د همدې لپاره وایي چې د افغانستان سره په هر ډول ژمنې یا هر ډول هڅې چې هغه د سولې دپاره وي دوی ورسره همکار دي. اوس که راسو دې تر تاسو راته ووایئ چې څنګه کېدای شي یوازې د همدغو خپل افغانانو ترمنځ د طالبانو او افغان حکومت څنګه خبرې مخته تللی شي، څنګه بالاخره په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته رسېدای شي؟
زه یو بل خبر ته اشاره کوم. دلته دوه مداخلي دي چې ښکاره خبره وکړو په باندې، ځکه چې اوس افغانانو داسې حالات اوس مر رسېدلي چې اوسله نه لرو چې خبره په یمنی وکړو. یو لکه د خارجانو چې ما ویله چې هغه دا خبره زندوي، هغه د دې دپاره علت مو وایه، هغه داسې لنډمحاله زند دی، د دې دپاره چې سبا دوی په بین الافغاني مذاکراتو کې خپل حصه واخلي او دوی سالس پل خیر شي. دا خو ډېره غټه خبره نه ده. د افغانستان د جوړېدو دپاره یو ذریعه ده، خو البته دا جوړېدل به ناقص وي. دوهمه خبره دا ده چې ځینې ملکونه ده شته چې هغه دلته په دې ملک کې مفادات لري، نو دا مفادات یعنی یو مفاد دا دی چې امریکایان دلته مات شي، د جنګ د لارې د امریکایان د دوی خوښ دي چې ووځي، او د دې لارې نه دي خوښ امریکایان چې هغه مثلا تعمیزه ووځي. نو هغه خپل یا انتقام جوی دی، دلته انتقام اخلي د امریکایانو سره، یا مثلا خپل هغه نور مفادات لري هغه د امریکا پر زول خوښ وي چې پر افغانستان کې وپرځي. دا بل دغه دی. بل چې زموږ خپله نظر دی، لکه تا چې پوښتنه وکړه، زه خپله دا وایم چې دا ملک غنیمت نه دی چې دا یا په ژبه باندې ویشل کېږي، یا په سمت ویشل کېږي، یا دو څلوېښت کسه په کښېني هغه د ملک سرنوشت معلوموي. زه خپله وایم چې په دې ملک کې ډېرو خلکو لاسونه ورکړي دي، پښې ورکړي دي، او چې مرستوی دي، شهیدان شوي دي. د روسانو د وخته چې راواخې تر دا اوسه پرې دا ملک چې دي هغه په ډیر مشکلاتو باندې دی حال تر رسیدل چې نن خارجيان د افغانستان څخه وځي. نو زه فکر کوم چې په دې کې د ملت ته ضرورت شته، ملت چې دی هغه ضمانت کولای چې د دوو ډلو ترمنځ لکه اوسنی حالات چې موږ ته وینو جنگ دی، هغه جنگ په ملت باندې آرامیږي. ملت کولای شي چې یو طرف ته وایي چې دغه جنگ چې په ملک جریان لري دا د سولې لپاره زیان دی، او ملت کولای شي چې د یو طرف د بل طرف سره په اعتماد کې راوړي، مثلا د تضمین کولای شي، اعتماد سازي کولای شي. نو دا زما فکر باندې دا یګانه د دې ملک موضوع چې خلاصېږي د ملت په واسطه باندې خلاصېږي اوسنی حالات، او دا هرنګ ملت کولای شي چې یو معیار جوړ کړي د سولې لپاره، اسلامي میکانیزم قبل سوی یو معیار جوړ کړي، دواړه طرفونه په دې باندې قانی کړي چې راځي په دې معیار باندې به سرزو. موږ ته چې وینو دلته د دوو کسو ترمنځ یو مشکل جوړ وي، هغه مشکل چې دی هغه بې درېمګړي نه کېږي، درېمګړي ته ضرورت وي. دا هرنګ داسې نه دي چې دا درېمګړي وروسته یو اصطلاحي یا د پښتو موضوع یا د پارچي موضوع یا د افغانانو اصطلاح ده. په آیات کې راغلي دي په اصلي هو بینهما هغه بینه هما چې باندې تاسو صلح وکړي، امر سوی دی دریم دوی ته سوی دی تاسو له سره وکړي په مابین کې د دوو ډلو ترمنځ. نو زه خپل فکر کوم چې په اسلامي لحاظ باندې او اخر په قومي معمول باندې یا مثلا په وطني معمول باندې په هر لحاظ باندې دریم دوی ته ضرورت ده. نو زه خپل وایم چې افغانستان موږ مکمل جوړو او د سبا یو دته جنگ را پیدا کیږي نه، یا صلح دوامي غواړو، هغه یګانه په ملت باندې کیږي. ملت هم تضمین کولای شي، هم اعتماد راوستلی شي، هم هڅه کولای شي.
مننه. او اکر لاندو کې راته وایي تر اوسه پورې په دې پروسه کې ملت ونډه ورکړل شوی؟
دلته مخمه دا ویل چې لکه ما چې وختي اشاره وکړل چې افغانستان غنیمت نه دی چې په دې شانو تقسیم کړي. که ملت راشي دا غنیمت به د منځه ولاړ شي، د افغانستان دا غنیمتوب خبره به د منځه ولاړ شي. خو تر اوسه پورې زه په دې باندې نه پوهېږم چې دا ملت په څه وجه باندې حق نور کول کېږي، او د دې ملت اول به مثلا حکومت ته دا ویل، حکومت یو طرف ته وایي چې زه د ملت نماینده یم. هغه معلومه خبره ده چې حکومت په ډېرو لوړو خلکو باندې دلته حکومت دی، او سره د دې ته چې ویني د باندې څه حالت جوړ دي، دننه څه حالت جوړ دي په دې دغه کې، او د حکومت د ملت تر مابین باندې تړون نشته، او اعتماد نشته، باور نشته. اول حکومت ته ملت دغه نو سی نو د دې بریده کو د ملت راسي سبب هغه د موقتی ادارې رغو کی یا بدبل شي رغو کی، نو خو د ما حکومتیت طلاق دی. نو زه فکر نه کوم د ما یو تحلیل دی، زه فکر نه کوم چې د خلک به ملت تر وسه پوری تخپل وسه دغه ور کی او واک ور کی، خو اما دې چې د ملت شرکت نه، زه فکر نه کوم چې د صلح جرا.
مننه لال صاحب. ګلاندو کی راته وایي چې د خبرونه وخت کم دی، ک چیرې د جنگ پایت ونه رسیږي، تاوتریخواله پایت ونه رسیږي، څه به واقع شي؟
طبعا خدای مکه افغانان د زغم نه کار وانخلی، دی یو بل د منل نه کار وانخلی، د خپل شخصي ګټو نه تیر نشي، په ملي ګټو باندې متمرکز ونی کی. او نو د دې ډیر احتمالات شته چې موږ به نویه ملسیز ته بیرته ستنیږو، ځکه چې د هلمند پیخم چې ولیدلې موږ فکر کولو چې موږ ملت تغییر کړی دی، موږ ملت فکرونو باندې ډیر کار شوی دی، خو موږ لا هم د صفر په نقطه کې یو. هغه چور تالانونه د هلمند په پیخه کې د نویه ملسیز دي تصویر د افغان ولست او نړیوالو ته وښودل شو. طالبان د دغه حالت نم تر کړی چې بیت پدامنی او د نظام په دغه شکل باندې د ډنګیدو یا د قدرت ته رسیدو دا به یو ډیر بد عواقب ولري چې هیڅ کله به نه جبرانېدونکي وي، او موږ به بیا د تغه نننی فرصت تلای فرصت د تل لپاره ارمان کوو. طالبان او حکومت او ولست په ګډه باندې دغه تلای فرصت نه کار واخلي تر څو پورې په افغانستان کې امن راشي، سوله راشي، او د خلکو ژوند پرمختګ پیدا کړي. او بلې خوانه کول سونه د هغه سیب د خبرې په تایید باندې کول سونه راپورته شي، ولسونه غږونه کې او ملامت ته ملامت ونه وي، سلامت ته سلامت ونه وي، همدغه سبا اره ورځ بری، همدغه سبا اره ورځ کور کېږي، همدغه سبا د هر نه خپل سره دی.
مننه لال صاحب، ډېر زیاته مننه. هغه سیب لتاس نه لال صاحب داسې تر اوسه سره خبرونه کوي او باس مو وکاو.
قدمونه
اوریدونکو په دې خبرونه کې مو اوریدل چې د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا همدارنګه د افغانستان د بشري حقوقو سازمان مشر لال ګل لال په دې باندې ټینګار وکړ چې بلخره په افغانستان کې د تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. دواړه لوري د جګړې دواړه ښکېلې غاړې دي. په دې سلاسي چې څنګه کېدای شي د اوسنۍ د سولې خبرې چې پیل شوي دي د یو مشخص میکانیزم له مخې دا پرمختګ پیدا کړي او بلخره په افغانستان کې سوله وسي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio